یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ آزادی رادیو نورې په روانه یو ساته خبری خپرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څړنې لړۍ پیل شوې ده. دا چې په دې برخه کې کوم ډول شکایتونه څړل کېږي او تر څه وخته به د دغه شکایتونو د څړنې بهیر دوام لري، په روانه خپرونه کې پرې ریپورت لرو. نور مطالب مو هم راټول کړي. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساته خپرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل ان به وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان نن په کابل کې خپله کنسلګری بیرته پرانیسته. د تخار په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون 12 سرتیري وشل شوي دي. او ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکي ډلې غړي سره د کویټې چارواکو تر لیدنې وروسته یې تهران د کویټ د شارزافې رهسر کړی دی. پاکستان نن یک شنبه په کابل کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی به د ورځې یو نیم زرویزی افغانانو ته توزیع کړي. سلګونه کسان چې پکې ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل دي، په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي سو ویزې ترلاسه کړي. له دې مخکې شاوخوا دوه میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسلي څانګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې وه. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې سره له یک شنبه به کابل کې خپله کنسلګری بیرته پرانیسته. دا وروسته لاغه چې په پیښور کې افغان سفارت خپل کنسلګری پرانستل کیږي. د افغانستان سفارت په پیښور کې د افغان مارکیټ تلانجی په اعتراض خپل کنسلګری تړلې و. دا تخار ولایت په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون 12 سرتیري وشل شوی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي رډیو ته وویل چې بیګا نیمه شپه د خواجه بهاوالدین په لالا گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاڅونوالو پر پوستو بریدونه کړي. 12 تنه پاڅونوالي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي.
طالبان مسلح نیمه شپه گذشته بالای قرارګاه ملک پاڅون قماندانان محلی ولسوالۍ خواجه بهاوالدین هجوم آوردند. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیرشای مدنی تحت امر ملک تاتار وارد شده و 4 نفرشان هم زخمی است. نیروهای امنیتی ما به اسرع وقت خود به ساحه رساندند و طالبان را از زیر عقب زدند. برای فعلا وضعیت به حالت عادی است.
دا پاڅونوال د یو کمانډان ملک تاتار په امر د طالبانو په ضد جنګیدل. د تخار د والی ویان زیاتوي چې طالبانو ته هم په ځوابي ډزو کې تلفات وخت کشمیر نه دی معلوم. د ویل چې سیمې ته مرستندوی ځواکونه په رسیدلو طالبان تللي. او د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد وایي چې دوی وسلوالو بریدګرو 21 دولتي عسکر وشلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. دا مختلطو رزمی لوبو افغان لوبغاړي حسین سفری د فایټ نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسي حریف پیټربرګ مات کړ. لوبا پرون مسکو کې وشوه او سفری له درې پړاو لوبي وروسته په خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې څلور بریاوی او یو بایلات شامل دي. خروسي سیالي درې بریاوی او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمه ییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوی ترلاسه کړې وي. ارګ په خپل فیسبوک پاڼه د ازادي راډیو د ازادي مبارزې په دې سیالۍ کې د سفری بریا له کبله مبارکي ویلي. ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکي ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویټ شارزافیر احضار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویټ شارزافیر ته د ایران شدید اعتراض اورول شوی چې ولې د ایران د رژیم له مخالفینو سره لیدلی. کویټ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی و چې د کویټ د استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې له یو غړي سره لیدلی. الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د حکومت لخوا د یوې تروریستي ډلې نوم ورکړل شوی دی. یوه نوې څېړنه ښیي چې امریکا سږ کال د تیرو څلورو لسیزو په نسبت ډلې ییزې وژنې په امریکا کې زیاتې وي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس یو اس ای ټوډی ورځپاڼې او د امریکا د شمال ختیځ پوهنتون ارقام ښیي چې د 2019 کال په اوړي کې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې 140 مرګونه بریدونه شوي. د امریکا په قانوانینو کې ډلې ییزې وژنې داسې وژنو ته ویل کیږي چې په کلي بریدګر پرته څلور یا تر هغو زیات کسان وژل شوي وي. په دې 140 بریدونو کې 33 وسلو کار اخیستل شوی او ډزې شوي. په محکمو کې سګ 2009 کال چې پای ته دوه ورځې پاتې دي، په امریکا کې 2211 کسان په بریدونو کې وژل شوي. او په عراق کې تر اسکون کو د دې هواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دې تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړی. دا په دې هواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شوو اعتراضونو دوام دی چې پلازمېنه بغداد او جنوبي برخې ځپلي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی تر اسکون کو د شنبې په ورځ د ناصریه د تیلو د تاسیساتو د تړلو پر مهال نه خپل خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو دا چانځای په ورځنۍ توګه 9000 بیرل تیل تولیدوي. په رپورټ کې یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو لخوا ویل شوي چې دا تاسیسات تړل شوي دي. عراق له درې میاشتو راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوي. مظاهره چیان پر پراخو اداري درغلیو، بیکارۍ، د عامه خدمتونو پر نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران په لاسوهنه غوسه دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کغواړی دا او نور مسائل او موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو دا ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي.
پروانه خبرونه کې په دې اړه د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په حواله باندې راپور لرو. په یو مرکه کې اوري چې د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به په ټول ولایت کې، البته د ننګرهار په ټول ولایت کې، یوازې افغانۍ د چلخت وړ وي.
اول دا چې د وړو افغانیو کمپوز ترڅو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي.
په وړاندې ستونزې شته. د ننګرهار والی په دې مرکه کې پرې بحث کوي. په یو بل راپور کې آیا د پخواني شعور ولسی سندرغاړي خان قرباغي پاړه مو تبن اوریدلی. د هغه زوی غلام حضرت قرباغي په اړه راپور لرو.
کوم باد ته ولار سم، لا کوم مې خپل ته ولار سم، دا چیرې پروګرام کو دي ولار سم دري دی وای، هغه سم دري ورته وایم.
غلام حضرت قرباغي وای هر واده ته چلاړ شي خال ترې د پلار سندري غواړي. نور مطالب هم لرو لمک سر پات شي. سم راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. او یادونه به ته کو چې د رواني خبرونی د هم نیمایي نور بس ته ونیزي خبرونی ته ځانګړي شوی دا به هم را سره اوري. په ټول افغانستان کې د شکایتونو د تیړنې لړۍ پیل شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کې میسون وای تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کم یې بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وای خای په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي او اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. زهیرمل صاحب مهرباني، نور جزئیات لتاو.
بل اکرام صاحب، لا غډول چې تاسو ویلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دیرش ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسی پیل کړ چې د ټاکنو د لومړنۍ پایل وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو د شکایتونو وڅېړي او له تصنیف بندي وروسته به یې تحلیل او پریکړه کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بی اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیر لږ شمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډیر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي. دلته موږ سره چې هغه هم د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټولو ته واستول.
همدا ډول تر ټولو زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په دویم او کندهار بیا په دریم ځای کې دی چې د شکایتونو شمېر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنجشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته دی چې ډېر لږ شمېر شکایتونه پکې ثبت شوي دي. خو یوه اندېښنه دې شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کموالی دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمېر پکې ډېر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي یو شمېر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کېدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسائل پر وعده پر جنجالی په عین حال کې اوږدې سیړنې ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې مسون سره لغ مشتکه علیه سره چې پر بند شکایت شوی ده، توغوی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې د شکایت په وړاندې کولی شي معجب یا
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې د کمیسیون هم ویلي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډېر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي وو دوی فکر نه و چې دومره ډېر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډېر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 16,500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې کړی، 3,000 د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لخوا او نږدې 3,800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لخوا شوې دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 12 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شوي شکایتونه وڅېړیو پاره پریکړو.
ډېر زیات مننه درنو دوستانو او موردل چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. او د افغانستان د شکایتونو کمیسیون وایي چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. د شکایتونو ولایتي دفترونه 15 ورځې وخت لري تر څو په دغه موده کې د شکایتونو څېړنې ته رسیدنه وشي او دغه ټول شکایتونو ته دوی رسیدنه وکړي او څېړنه یې تر سره کړي. ټاکنیزو مسایلو ورخوا یو بل جدي ټولنیز ستونزه د روزګان او کندهار لوی لارې د خرابوالي لامل خلک په ستونزه کې دي. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ غځېدلې لوی لارې د خرابوالي لامل خلک په ځانګړي ډول ناروغان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه لار چې له 2 کلونو رئیس چارواکي د جوړېدو ژمنې کوي، خو اوس هم مسافر ته په یو ویرونکي او لکړاو ډک سفر بدل شوی. چارواکي یو ځل بیا د جوړېدو ژمنې تکراروي. صادق ریښتینی په دې اړه له کندهار راپور راستولی.
له کندهار روزګان ته غځېدلې عمومي لاره طالبانو له تیرو 3 کلونو راهیسې د مسافرو او دولتي مسولینو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 8 کیلومتره په اندازه یو بل فرعي لاره جوړه کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو له امله تر هر ځل پیلېدو وروسته ډېر ژر درېدلې. له روزګانه کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډېره برخه خرابه، پیچلې او د ځن له امله ډېر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت ته د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفه دی. کډې د تاسو ټول مریض چې راواخلې په یوه ورځ رسیږي، هغه په 2 ورځې رسیږي چې 1,000 روپۍ غواړي تاسو، هغه به 40,000 ته ورسیږي. د 1,000 روپۍ دوا غواړي، هغه به 40,000 ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر، هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس دا 2 ورځې کې دلته ورته ولاړم، موټر نهسته، یو داسې بې کو بل وای داسې بې کو لارې ته ځان نه نیسي.
داروخان داسې تکلیف دی، خامه د سره مات مات سره ډېره خراب ده، ډېر کړپ کړپ دی پکې، ډېره خراب ده. لارې اوږدې دي، کریب سي ډېرې دي، موټر خراب دی، ډېر دمبر بند چې مریضان یې ډېر تکلیف ورکوي. خو لار خراب ده، خامه ده، بالا د ژوند د باسي داغال پر دروي.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زئی وایي دا 2 میاشتو تر ځن وروسته یو ځل بیا د 1 میاشتې راهیسې د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل شوي. احمد زئی د لارې د جوړېدو د ځان علت نامنې بولي.
تقریبا 1 میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل شوی. په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسونل قول اردو لوا انجینری سره مشترکان کار کیږي اوس پورې مګه خپل هغه نقطه سی باید مګه مګه پایل نقطه غج ته نه رسیدلی هغه پخوانی سرک سی مګه جوړ کړی و پیغه کې هغه حفظ و مراقبت هغه جونه سی تخریب سی و هغه باندې کار کو انشاءالله سی مګه خپل وسایط ته ورسیږو تعداد وسایط به هلته ډیر سی کار ته به هم تر دغه نور هم سرعت ورکړو یوازینی مشکل سی د امنیت مشکل ده سی تقریبا اته میاشتې د پروژې کار درېدلی و نو اوس انشاءالله امنیت تامین ده هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی پولیس ملی اردوی ملی مالی خلک موږ سره همکار دي انشاءالله دا کار به مګه زر به خلاص بیکو
د کندهار روزګان لویه لاره نه یوازې د خرابوالي له امله د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل سوې بلکې د پولیسو له لوري له مسافرو سره ناوړه چلند هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر یې له ډېرې سختي اړتیا پرته سفر کولو ته زړه نه ښه کوي
وخت په کابل کې 12 بجې او 15 دقیقې شو درنو دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو نو اوس هم څو لاند اقتصادي خبرونه اورو چې ناجي صاحب برابر کړی
په ننګرهار خوست او لغمان ولایتونو کې د پاکستانی روپیو د نه کارولو کمپاین د افغانیو ارزښت لوړ کړی د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کمپاین به دوام وکړي
دغه ولایتونو مدني فعالانو ژورنالستانو او ولایتي ادارو په یو غږ د افغانستان بانک هم دا پالیسي چې څه ډول کېدلی شي د بهرنۍ اسعارو پر ځای خپلې ملي پیسې وکاروو دا غږ یې بدرګه کړ او په دې برخه کې ډېر لازمي همکاري وکړي همدغه کاری غیزه د چینن په ډیره ولایتونو کې افغانۍ ته تقاضا ډیره شوې ده
افغانستان په دغه درې ولایتونو کې ورسنۍ کاروبار په پاکستانی روپیو چلیده د افغان چارواکو په خبره د پاکستانی روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموو بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوه په دغه ولایتونو کې د اسارو د تبادله مارکیټونو او صرفانو ته نوي افغاني بنګوټونه ورکړل شوي څو په مټه پاکستانی روپیو ټوله شي په کونړ ولایت کې د کبانو یو لوی فارم جوړیږي د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی وای دغه فارم د 2.5 میلیونه کبانو د ساتنې ظرفیت لري چې په ختیځ زون کې به تر ټولو لوی فارم وي نوموړي وویل چې دغه فارم په لومړي سر کې د 30 ټنه کبانو د تولید ظرفیت لري یاد فارم د کونړ ولایت په مرکز کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور له لوري د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شل پوله یو روپۍ روش په غتی افغانۍ نوی پوله یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ دیرش پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایراني تومن شپږ افغانۍ لس پوله زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 372 افغانۍ
نموږه ګلزادي رادیو ناورې په یو شمیر ولایتونو کې د پاکستاني اروپایو په مقابل کې د افغاني او د چلخت دوام د ننګرهار ولی وای تر راتونکو دوه ونیو په ټول ولایت کې واځي افغاني د چلخت وړوي شاه محمود میخیل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د کلدارو د مخنیوي کمپاین په وړاندې درې سنځوي چې اوس تر ډیره حل شوې دي زموږ همکار امید زیرمل د ننګرهار ولی خغلی میخیل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې د پاکستاني اروپایو د مخنیوي او د افغاني او د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاله شوی ستونزې سدي او څومره مخنیوي شوی دی
مننه نو دوه غټ مشکل دي چې هغه موږ ته وسلار هم پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کیږي اول دا چې د وړو افغاني او کمپوت تر څو چې وړې افغاني سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کی نو یو لوی ستونزه دا و نو دا مخ په حل کېدو ده اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی دویمه مسله د نرخونو کنټرول و د نرخونو کنټرول افغانۍ وسط لګه خشوې ده نو باید هر هغه شی چې په خوا په 50 کلداریو هغه اوس په 30 افغانۍ باید وي یا د دې رقم کم دي نو کاغه د ترانسپورت کرایه ده کاغه د نرخونو ده کچېرې کوم ځای کې څوک تخلف کوي دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده دریمه مسله چې وو په خوا به وړې پیسې په کم پیا غسل کېدلې او غټې پیسې به په زیاتو اوس څنګه اول ورځو کې بعض کسانو احتکار یعنی مخته چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅې اما دا احتکار ده نو کچېرې څوک ونیول شو هغه تدوسیه جوړیږي او هغه مجبور شي چې قضایي ورغنده خپل هغه جزا دی وګوري.
ولی چې هغه درې عمده ستونزې چې تاسو یاد کړې د حل لپاره یې کوم پلاوی چې ټاکل شوی د څارنې او حل بهیر یې څه ډول دی؟ آیا په ورځني ډول تاسو دا پروسه تعقیبوي؟ څه ډول
ورځني شکل نه چې موږ یې ساتوار
یو معمول تل دا وي چې تل یو بهیر د ولایت په مرکز کې ښه ډول روان وي، خو په ولسوالیو کې بیا ستونزې وي او که وایم بیخي مزه یې نه وي. اوس همدا خبره هم شته په ننګرهار کې، ویل کېږي چې ځینې ولسوالۍ چې لري پرتې دي نه یوازې دا چې راکړه ورکړه پکې په افغانیو نه کېږي، بلکې له دې کمپاین څوک خبر هم نه دي.
نازیان حسکم این لالپور او دی طول که دا کمپین روان دی او طول ولسوالان تا هم پرون پیسی ورکه چی حالتی پا دکانداران منی اولوی شی دا وڑی پیسی
پا دی ورسیو که پسانگری دا وڑو پیسو پا کمیدو سر ویل که چی دا افغانه او قاچاق دا زنی و اشخاص و لخوال دیورن پوری غاڑی پل شبه. آیا پا دی اره باندی کم خبر شتا استا سی اندیخنه هم شتا دی او کنه او کهی دا مخنبی لپاره چی شوی؟
بعضی وقتی آوازی زیادی دی واقعیت نیزی منگر طول امنیتی دارو تا وظیفه ورکل چی هیچ پیسو قاچاق باید مخه ونیسی که دا هیواد نه بیرون دی وړې پیسې او دا امکانم ډیر نه لري.
په ننګرهار کې د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو بانک نوټونو د چلاخ د دوام په اړه د ننګرهار لوالي شاه محمود میخیل سره زموږ همکار امید زهیر مل مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سم د کابل چاپ ورسپانو ته سر ورخره کوو. د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره پر لنډمحالي اوربان د طالبانو د رهبرۍ توافق پاړه لیکنه او تبصری خبرې کړې دي. دا ورسپانی ناجی صافی لوستي او مهم ټکی را سره شریکوي.
دنیا ورسپانی لیکلي په دې ورستۍ ورځو کې یو ځلی بیا د لس ورځنی موقت اوربان خبرې ګرمې شوې دي او له دې اوربان سره به هم مهاله د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې د پړاو مذاکراتو په پایله کې ورسته شوی لاسلیک شي. ورسپانې د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې دغه اوربند د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر فشارونو وروسته ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ځل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ تر اوربند وروسته داسې هیلې هم شته چې دوه کې د سولې هوکړې تر لاسلیک لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي او د دغو خبرو په جریان کې به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وي. دنیا ورسپانې همدارنګه د سرمقالې په نتیجه ګرای کې لیکلي سره له دې چې طالبانو له افغان حکومت سره مذاکرات رد کړي او ویلي دي چې حکومتي کسان به د حکومت په استازیتوب نه بلکې د افغان سیاستوالو په استازیتوب له دوی سره بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي، خو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو شرط اوربند دی. هشت صبح ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې حکومت باید سنجیده نشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي یو شمیر طالب ناتړي له هغې ډلې د پاکستان استخبارات د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په سنډیتا کولو سره غواړي وښیي چې افغانستان داسې جغرافیه ده چې کوم حاکم دولت نه لري او باید د دغو ډلو استازي مذاکرات وکړي او حکومت ورته وټاکي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانستان اوس حاکم نظام، آزادې رسنۍ او همداشان آزاد حزبونه لري چې د نظر څرګندولو حق لري او افغانستان د داسې جغرافیه په توګه یادول چې هیڅ دولت نه لري د غیر منطقي دلیل دی. او هیواد دولتي ورسپانې د طالبانو یوې اونۍ اوربند ته په اشاره لیکلي افغان لوري لنډمحاله اوربند نه بلکې هغه اوربند غواړي چې د تلپاتې او بنسټیزې او باعزته سولې لامل شي چې له دې پرته سوله به هیڅ ډول شونی نه وي. خود سرمقاله لیکونکي په خبره طالبان د پاکستانی سرګرو پوځي شبکو له خوخي پرته اوربند نشي کولای. وړاندې راغلي له همدې عمله د افغان حکومت او د امریکا د فشار اومده موخه هم دا اوربند دی، خو دا اوربند باید لنډمحاله نه وي او داسې اوربند هم نه وي چې افغان ځواکونه ترې بهر وي.
زمون غږ ازادي راډیو نه اوري ورزو غزنی ولایت ته او د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته. د افغانستان د مشهور ولسي سندرغاړي خان قرباغي نوم به مو خامخا اورېدلی وي. دی که څه هم اوس په دې نړۍ کې نشته، مړ دی، خو د ده زوی غلام حضرت قرباغی اوس نوې نوې سندرو ته راوتلی او سندرې وایي. غلام حضرت قرباغی وایي چې په زیاترو سندریزو محفلونو کې، ودونو، بندرونو کې ورڅخه خلک د پلار د سندرو غوښتنه کوي، هماغه سندرې چې په سیمه کې ډېرې مشهورې وي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر له غلام حضرت قرباغی سره یې خبرې کړې دي، ورغلی دی او دغه د خبرو په اړه باندې دغه راپور چمتو کړی.
دا د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه، بلکې د هغه د قبر تر څنګ د په کور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو، ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کېږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغی ده، د خان قرباغی زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي سوینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه داخل ګو دې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغی زامن یاستې، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کړئ. کوم واده ته ولاړسم، لا کوم محفل ته ولاړسم، دا چیرې پروګرام ګو دې پلار سندرې دې وایي، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغی وایي چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کېږي، نو شاعر، لیکوال او مسیل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کېږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتېږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغی ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغی سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغی، د خان قرباغی زوی، کله زه وینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغی غږ د خپل پلار خان قرباغی غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغوني سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې، هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو، هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان هم وایي غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقي طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلې خان قرباغی ټپو یو بېل انداز لرل، سندرې بېلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو، کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یوه ټپه یې ده وایي: که چا لونګ لیدلی نه وي، پېغله خولې که د لونګ بوی ځینه. د هغه دغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه رقم ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغی ویلې وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغی نور سندرې دي، ده په هماغه ډول باندې ویلې دي، بېخي ورته ورته ده، او دا سندرې بېخي هماغه رقم ویلې دي لکه څنګه چې د ده په خدای بخیلي پلار ویلې وي.
خان قرباغی چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیري کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغی زوی غلام حضرت قرباغی کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغی د وخت کومه خاطره به ورپه یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای چې دا اوس خان قرباغی دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړی وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د 18 کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سوچي. وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخېلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندری بولی.
خان قرباغی د زوی غلام حضرت قرباغی پاړمو راپور اوریده چې خلک ترې په بیلابیلو سندریزو محفلونو کې د خپل پلار خان قرباغی د سندرو غوښتنه کوي. خان قرباغی د غزنی ولایت اوسیدونکی چې مشهور سندرغاړی و او په سیمه کې د سندرو په ویلو کې ځانګړی نوم درلود. 12:30 شو. اجمل آن به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. له هغه وروسته نور بس تېونیزه خبرونه لرو چې تر 1:00 دوام کوي. له موږ سره پاتې شئ.
پاکستان نن یک شنبه په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دوی به د ورځې 1.5 زر ویزې افغانانو ته اجرا کوي. سلګونه کسان چې پکې ښځې ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي څو ویزې ترلاسه کړي. د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون ولس سرتیري وشل شوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې بېګا نیمه شپه د خواجه بهاءالدین په لالګزر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون پر پوستو بریدونه کړي. ولس پاڅون والي وشلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د مختلفو رزمي لوبو افغان لوبغاړي حسین سفری د فایټ نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسي حریف پیټربرګ مات کړ. ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکې ډلې له غړي سره د کویټ چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویټ ښار زابیر اظهار کړی او خپل اعتراض یې ورته اورولی. یوه نوې څېړنه ښیي چې په امریکا کې سږ کال د تیرو څلورو لسیزو په نسبت ډله ییزې وژنې زیاتې وې. د اسوشیتد پریس خبري اژانس، یو اس اے ټوډی ورځپاڼې او د امریکا د شمال ختیځ پوهنتون ارقام ښیي چې 2019 کال په اوړي کې د امریکا په بېلابېلو سیمو کې 140 مرګونه بریدونه شوي دي. او په عراق کې اعتراض کوونکو د دې هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړي. دا په دې هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو دوام دی چې پلازمېنه بغداد او جنوبي برخې یې ځپلې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بستې خبرونې ته هرکلی کوم. د یوې اونۍ نوې څېړنې پر اساس په افغانستان کې ښوونځي ته لتلو د محرومو زده کوونکو له جملې 60% هغه نجونې دي او د هغو نجونو شمیر چې مکتب پرېږدي کال په کال د ډېرېدو په حال کې دی. په دغه څېړنه کې چې له 1,303 کسانو سره پکې خبرې شوې ښیي چې 60% نجونې د 15 کلنۍ عمر ته له رسیدو سره ښوونځی پرېږدي. این تحقیق که توسط نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال افغانستان در 6 ولایت انجام شده نشان میده که فیصدی دختران باسواد در مقایسه با پسران 44% پایین تر است. در برنامه هفته شکست سکوت روی یافته های همین تحقیق با عبدالله غزنوی مسئول پروژه تحقیقاتی دسترسی دختران به مکاتب در نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال افغانستان صحبت میکنیم. آقای غزنوی به برنامه خوش آمدید.
تشکر از برنامه زیبای شما، برنامه شکست سکوت و همچنان تشکر از همکاران شما که ما را در این برنامه دعوت کردین. اما قسمی که گفتین، ما یک تحقیق داشتیم در سال 2013-98 در مورد دسترسی دختران، فرصت ها و چالش هایی که اینا با او روبرو هستن. ماهر انجام داریم که چندی پیش یک هفته پیش ایران رسما ما نشر کردیم و قسمی که شما گفتین که فیصدی آمار ترک دختران از مکتب خصوصا از سن 15 الی 18 سالگی درست. بسیار به صورت فاجعه بارش به سطح بالایش قرار داره.
خب شما معلومات دادین در این مورد، یافته های شما تحقیق گفتیم که در 6 ولایت انجام شده، چرا تحقیق شما تنها سر می 6 ولایت فوکس بوده، چرا ولایت بیشتر شامل از این تحقیق نساختین؟
معمولاً به اساس اصول روش تحقیق ما یک میتود داریم، یک روش داریم به نام سمپلینگ یا نمونه گیری که ما از هر زون افغانستان از هر زون یک ولایت به عنوان نمونه ما گرفتیم که شامل قندهار میشه، شامل ننگرهار، بلخ، کابل، بدخشان و ولایت پروان میباشه که این به نمونه گیری به معنی است که وقتی ما نتایج کلی را از نمونه ما جمع آوری میکنیم ما نتیجه تحقیق میتونیم تعمیم بدیم بر تمامی ولایات، به معنی از این است که وقتی ما میفهمیم اگر یکی از عامل اساسی ترک دختران از مکتب موضوع امنیت میباشه، به این معنی نیست که تنها در 6 ولایتی که ما تحقیق انجام داریم این عامل وجود داره، به این معنی است که همه عامل ترک مکتب امنیت که باعث ترک مکتب میشه در ولایت فرام وجود داره، در هرات هم موثر است، در ولایت بامیان هم موثر است، در هر جایی که نامنی وجود داره میتونه این امنیت باعث ترک دختران شه.
این 6 ولایت را که شما گفتین بیشتر این ولایت های البته شهرهای بزرگ است، خب دیگه ما شما نسبتا تدابیر امنیتی بهتر و امکانات بهتر امنیتی داریم، چه فکر میکنین که ولایتی که شما سروی انجام ندادین وضعیت بدتر از این نخواهد بود؟
قسمی که در تحقیق در یافته های تحقیق ما نشان می دهد امنیت یک از عوامل اساسی است
درست
و تنها عامل نیست. در پهلوی امنیت بزرگترین آمار را که ما جمع آوری کردیم مسئله رسوم و عنانات ناپسند است
درست
و بعد از رسوم و عنانات ناپسند خشونت های خانوادگی بزرگترین آمار را ثبت شده و بعد از او هم بعد از خشونت های خانوادگی آزار و اذیت دخترها در مسیر مکتب و همچنان در مکتب یکی از عامل تعیین کننده است که دخترها به ما گفتن که ما به می دلیل مکتب ترک میکنیم. قسمش ما گفتیم دقیقاً این محدود به این ولایت ها نمیشه، ما شهرهای کلان به عنوان نمونه گرفتیم و وقتی ما به این برداشت میرسیم که در شهرهای کلان موضوع امنیت به این اندازه حاد میباشه که پرسنل امنیتی به سطح بالایش وجود داره، تدابیر امنیتی به صورت بالایش وجود داره، چی برسه به ای که ما مثلا شهرهای خورده در نظر بگیریم، مثلا ما در غزنی اگه در نظر بگیریم موضوع امنیت واقعا یک چالش بسیار کلانی برای دسترسی دختران به مکتب است و همچنان موارد دیگر مثلا فاصله راه ها به مکتب، نبودی مکتب و نبودی استادان مسلکی اوناز در مکتب که مثلا دخترها وقت به سن بلوغ میرسن نمیشه که پیش استاد مرد درس بخونه، اینا هم از عامل تعیین کننده ترک دختر از مکتب بود.
بله عامل رقم را که شما گفتین که از 15 سالگی تا 18 سالگی بیشتر دخترها مکتب را ترک میکنن، عامل بزرگ دی بخش چی است که اینا بزرگ مکتب را ترک میکنن؟
بزرگترین عامل در یافته های تحقیق ما موضوع امنیت است که در حدود 48-49% موضوع امنیت تأثیر گذار بر ازی بوده که ما از کسایی که مکتب ترک کرده بودن پرسیدیم، اونا گفتن به خاطر ناامنی ما نمیتونیم به مکتب بریم. وقتی ما مثلا میبینیم که در انتحاری میشه و وقتی که ما مثلا میبینیم که در مسیر راه مکتب زد و خورد میشه، وقت ما میبینیم که مثلا جدا از امنیت که مثلا به پلیس و انتحاری و به اینا سر و کار داره، مثلا امنیت محیطی یا مسئولیت هم اگه ما در نظر بگیریم، اینا خودشان مسئول احساس نمیکردن که به مکتب بره، به او خاطر موضوع امنیت در صدر قرار داره که باعث ترک دخترها شده به مکتب.
خب شما از عنانات ناپسند هم یاد کردین، گفتین خب اغلبا دو وقت ما صحبت کردیم امروز دخترها اینا گفتن که خانوادهایشان مانی رفتن از اونا به مکتب میشه، اگرچه اینا شما به عامل ناامنی هم شرکتین تا جایی هم مردم به ایتن میتن و موارد را البته حاضر هستن که خطر را بپذیرن. عنانات ناپسند چقدر باعث ازی شده که دخترها به مکتب نرن و آیا تا حال روحی مردم یا امو مردم به یگان آماده نشدن، با وجود از آگاهی هایی که داده شده، با وجود از اینکه مردم ارزش تعلیم را البته درک کردن، چون باعث از این نشده که انعنات البته تغییر پیدا کنه و مردم آماده به ایش دخترانشان را تا پایان دوره تعلیم و تحصیلشان به ادامه تعلیم
بر اساس برداشت ما که ما شخصا در این پروژه سهیم بودم و از سرویرهای ما امو نظرات مردم جمع‌آوری می‌کردیم، موضوع رسوم عنانات ناپسند یک موضوع اجتماعی است، چندین بودی است.
درست.
مستقیم به این به سطح درک بالای مردم ارتباط نداره. مثلا به وضعیت اقتصادی مردم ارتباط داره. عنانات ناپسند وقتی سطح اقتصادی یک خانواده پایین باشه، اونا دخترایشان که به سن بالاتر میشه وادار میکنن که بشینن کار کنن در خانه و حمایت کنه از فامیلشان. موضوع اقتصادی و جدا از او موضوع رسوم عنانات ناپسند وقتی دختر کلان میشه، مثلا سن 15 الی 18 وقتی ارقام ما بالا میره که ترک میکنه، بستگی به این داره که مردم مسئول احساس نمیکنن دخترانشان که مثلا وقتی به سن بلوغ میرسن اجازه بده بره به مکتب. و اضافه از او ما در یافته های تحقیق خود به این مثلا پی بردیم که دختران اکثرا به کارهای خانواده، به کارهای داخل خانه مصروف هستن. به پسران اجازه میده که بره به مکتب، اما دختران موظف میسازن که از اطفال خرد سن که در خانه هستن از اونها حفظ و مراقبت و سرپرستی کنن. و موضوع آخرمی که مثلا امو رفتار و عملکردهای مردم که در از خیلی گذشته تا به حال مانده بین مردم یک قسم رسم شده، مسئله ناموسی که چطور ما اجازه بدیم که دختر ما وقتی به سن بلوغ رسید به اجتماع ظاهر شد بین مردم بره، یا پیش یک استاد مرد بره در خانه که بیگانه است. یعنی چند بودی از رسوم عنانات ناپسند بود. و اضافه از او در تحقیق خود ما به وضاحت به این اشاره کردیم که مثلا مسئله سواد و سواد والدین دختران که مکتب ترک کرده یکی از عاملای دیگه تعیین کننده در بخش رسوم عنانات است. ما بررسی کردیم که فامیل‌هایی که پدر مادرشان، دخترایی که پدر مادرشان با سواد هستند، آمار ترک دخترها در بینشان کمتر است. اما فامیل هایی که با بی سواد است آمار ترک دخترها در بینشان بالاتر است. از این موضوع ما پی میبریم که مسئله سواد یک ارتباط تنگ و تنگی به همی باز بودن فضای خانواده و صمیمیت خانوادگی و اجازه دادن دخترها به مکتب رفتن این هم تاثیر داره سرشان.
شما در تحقیق شما رو مخواندم، در تحقیق شما در با دخترام صحبت شدن، دخترها که مکتب را ترک کردن و یا مشکلات رو برو بودن، کسایی که مکتب را ترک کرده واکنش از اونها چی بوده در رابطه به چی احساس داشتن؟ البته با این دیشان
ما از اونایی که پرسان کردیم زیادتر اکثر دخترها تقریبا ناامید بودن به چند دلیل. یکی حتی دخترایی که به مکتب بودن، ما از اونا پرسان کردیم که چرا همسنفی تو که تو میشناسی دختر او چرا مکتب ترک کرد؟ او بیشتر به این سوال ما این قسمی جواب میداد که ترک نمیکرد، میکرد یا نمیکرد. در آخر با یک سرنوشت ما روبرو بودیم و او یه که احتمال یه که ما به کنکور کامیاب شویم خیلی کم است. حتی اگر به کنکورم کامیاب شویم، بعد از اینکه ما از پنتون فارغ میشیم فرصت های شغلی خیلی کمتر بر ما نصیب میشه تا به پسرا. به این دلیل ما هرچ قضامت بکشیم زامت بکشیم، خب بالاخره اگه چوه همین دلیل بوده که مثلا سنفی ما مکتب ترک کرده.
یک استدلال خانوادم شاید کنن امرای فرزندانشان همین باشن.
بله. و دلیل دومه که ما از رفتیم سراغ دخترایی که مکتب ترک کرده بودن، از سنفیشان اول پرسان کردیم، بعد از دخترها پرسان کردیم. اونا بر ما گفتن که خب اکثرشان کسایی بودن که خصوصا به سن بلوغ رسیده بودن و شوهر کرده بودن. وقتی شوهر میکنه، شوهرش دیگه اجازه نمیده که بره به مکتب. ای در ردیف دومی قرار داشت از دید دخترایی که مکتب ترک کرده، چون از این منطقه به دیگه منطقه میره، او نیاز به سپارچه کردن داره، او نیاز به انتقال اسناد درسیشو داره از این مکتب به دیگه مکتب. و همچنان وقتی که عروسی میکنه امو مسئولیت های زندگی زیادتر سرشان تحمیل میشه که باید به اونا برسه تا اینکه به مکتب بره. و این یک بسیار ارقام بالا را ما در بین از اونها یافتیم. و موضوعی که در به تعقیب قرار داشتی بود که دخترها میگفتن که ما را از مکتب پدر ما یا برادر ما اجازه نداده که بریم، به خاطر از اینکه اطفال خردتر از اونها بوده که باید در خانه بشینه از اونها حفظ مراقبت کنه و پدر و مادرشون باید به مسائل اقتصادی زندگی برسن.
بسیار زیاد تشکر آقای خزدوی. خب ما شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک می‌سازم. شما میتونین شنونده عزیز با استفاده از شماره های تماس با ما با تماس شوین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از آقای غزنوی داشته باشین. شماره تماس با برنامه است 0700 82 27 55. شماره بعدی است 0799 20 35 40. در ازاده رادیو در نوریدن کوز مزدش میری تست پختو اموان تاس کولشی لدیش میروز خب استفاده لخبرانی سر عالی کیونی سی او لغزنیو سیب چخه خبر لی پختنی مطرح کرده دش خبرانی شمیری دی 0 و 2 و 5 5. خبرانی بلا شمیره ده 0 و 9 9 40 15 40. بله شنونده داری میشنم کی هستن و از کجا تماس کردن؟ بله سلام علیکم. بله سلام قاری صاحب، مهربانی است از غرازی. بله مهربانی.
السلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. علوی رحمت اون کار کوم خبر بون کو برنامه ملمت. سلام علیکم.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهربانی.
تشکر واقعاً سموهم ده تعلیم و تعلم خدا ارتش عقبی خبر داد چې پاکستان کې چې د جنونو د تعلیم په شدي او فورا یا کال بکال لږی یو خدا خرافات ریواجات او ناغونو دودونه اگایی ده بله نامید اقتصادی اقتصادی ده بل خوشنات برامه ایزان ده با خبره ده او بل ده عجت و عزار ده خلق ده واسم سلسل ملمه شعره وطره سلسل ملمه سین پرسنه ده ده فکر نکوی چه یو نامیل بیده هم چه مسلکی استازانی هم نسته دنجونو ده تعلیم ده پاره او بل ده چه مکاتب سلسل تنجونی و الوکان گرد که بکواری پلرون ده دنجونو زلنه سلسلی چه خپنجونی واسی او بل پوستانه می داده چه کسیلی یعنی خلق سن مدرسه که واسه چه گوری چه آغارو سربایت پا بادیشکی دیو دینی مدرسه که ده تنجونی جنسی پا لسکلنی معصومی مضمون جری بانی وسو نچه مکافات و مجازات
دیره من نقرسه جنده واسه اتمن انشاءالله تس پختین دو زوابای. بله شنونده دیگه داریم میشنیم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله صدای شما را ما میشنوم، بفرماین.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بله به برنامه خوش آمدین، بفرماین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
من خوشحاله سرزم.
بله میره بانی اوکی. بله استاز غگ رازی. بله چو گستی؟ بله 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 استاز غگ رازی میره بانی اوکی چو گستی لکومی سخماری کنی ولی؟ بله استاز غگ رازی میره بانی اوکی استاز غگ لرو منگه میره بانی. بله متاسفانه دیگه از من غگ ناوریده. خب دوی تو بیاره و گرزو که بیاره و رستاری که اونی وله. بله آخی خواستم یه خوش پشتون از جورجو انا سوال داشتن که اینا دو علت ترک خود از اینا گفتن که بیشتر دی اواخر شایعه بوده در بین مردم یکی این فقر اقتصادی بوده و دیگه هم از اذیت و آزار گفتن که باعث از شده خانواده ها دل سرد شون و تا احساس خطر کنن در رابطه با فرزندانشان در مکاتب که شما بیشتر اشاره داشتین در این مورد. چقدر این باعث از این شده که خودم این کسایی که شما هم راشون صحبت کردین در لابلای تحقیقتان اینا همین دو عامل ده چقدر با یاد کردن خانواده ها چی میگفتن به شما چون شما با والدین شاگردان صحبت کردین اونا حراسشان از چی بودن چرا گفتن فرزندانشون از مکتب بیرون کردن دخترانشان رو بدن؟
تشکر شنونده ما قاری صاحب. دقیقا چیزی که اونا اشاره داشتن ما در راپور تحقیقی خود ما هم یافتیم موضوع نبود استادان مسلکی در مکاتب. نبود استادان مسلکی زنان در مکاتب بسیاری از دخترانی که مکتب ترک کرده بودن گفتن ما در وقت به دوران لیسه می رسیم از دوران ابتدایی به دوران لیسه می رسیم ما استاد زن مسلکی نداریم که در مکتب ما درس بده. استادانی که در اون مکاتب درس میده اکثرا کسایی هستند که از سن 12 خودشان فارغ شده یا هم فارغ نشده. استادایی هستند که مثلا به علوم دینی یک ذره تسلط دارن و اونا آمدن مضامین ساینسی را تدریس میکنن که از این موضوع اشاره کردن. و موضوع آزار و اذیت. آزار و اذیت بله، ما در ساحه تحت پوشش خود در جایی که تحقیق کردیم پاسخ دهنده های ما بر ما این موضوع را صریحا اعلان کردن که ما در مسیر راه احساس مسئولیت نمی کنیم.
درست.
وقتی ما از خانه تا به مکتب میریم خصوصا در شهرهای کلان که مثلا آدم های بیگانه خیلی زیاد هستن، در شهرهای خرد، در قریه یک قسم ارتباطی ارگانیکی بین خانواده ها خیلی زیاد هستن، یک دیگه شانه میشناسن. موضوع آزار و اذیت به اون سطح بالا مطرح نیست. اما در شهر کلان که بیگانه ها خیلی زیاد هستن دخترها احساس مسئولیت نمی کنند تا یکی به مکتب برن و به این موضوع درست است اشاره کردن. موضوع فقر اقتصادی ما قبلا اشاره کردم که والدین و اونا دخترانشان میگفتن که شما به کارهای خانه زیادتر برسین، ما بریم به کارهای اقتصادی خانواده میرسیم، شما از اطفال سرپرستی کنین، بچه ها بره درس بخونه. به تایید گفته های قاری صاحب این عرصه موضوع از جمله سوالاتی بود که ما از پاسخ دهنده های ما از اونا پرسند میکردیم و اونا هم به ارقام خیلی بالا اونا تایید میکردن. اما موضوع امنیت و رسوم عنانات در سطح بسیار بالایش قرار داشت.
شرایط از اینا یا پیشنهاد اینا به خاطر برگشت به دوام تعلیم البته چی بوده اگر شما پیشنهاد کردین؟ چون قاری صاحب یک مورد را اشاره کردن، گفتن که بعضا صنوف مشترک درس بین دخترها و پسران باعث از شده که خانواده البته دل سرچانه نگذارن دخترانشان مکتب بره. چی گفتن دختران و از این نایم شکایت داشتن؟
دقیقا در مجموع پاسخ دهنده های ما بر ما میگفتن زیادتر دل سرد بودن. یعنی به این جواب ما به این یکی از سوالات ما همی بود که مثلا چطور میشه که شما دوباره به مکتب برگردین. اونا بر ما میگفتن بسیار به صورت دل سرد اگر زمین هم اساید شما به ما بر میگردیم. وقتی ما بیشتر کنجکاو میکردیم که منظور شما از زمین هم اساید ساختن چی هست، اکثریتشان میگفت اگر فامیل ما اجازه بده، اگر پدر ما اجازه بده یا برادر ما اجازه بده ما میرم به مکتب. اما اکثریت دیگهشان بر ما میگفتن که نه نمیشه، به خاطر ما فاصله گرفتیم، 2 سال 3 سال شده ما مکتب نرفتیم. کسایی که در ردیف ما قرار داره اونا خیلی پیش رفتن، ما سن ما کلان شده، اگر ما بریم بین دخترهای خرد یا کسایی که به سن خرد قرار داره بین اونا بشینیم ما احساس راحتی نمی کنیم، یعنی می شرمیم. دقیقا به این سوال ها اینطوری جواب می دادن.
در مورد از این که ترک مکتب، خوب وقت یک دختر از سن 15 سالگی تا 18 سالگی اینا مکتب را ترک میکنن، بعدن شما باز گفتین که بعضی زنا میرن ازدواج میکنن و بعضشون به رستگی به خانواده، چی فکر میکنین که این سن دقیقاً سن هست که اینا رستگی کنن به یک فامیل بزرگ و اینا تن به ازدواج یک مسئولیت بسیار کلان بدن؟
در پیشنهاد تحقیق ما همی بود که ما باید مانع ازدواج دختران زیر سن شویم.
درست.
اما بله به حساب به یافته های ما دخترانی که مثلا سن 15 17 18 به سن بلوغ میرسن، اولی که اونا راحت نیستن در اجتماع، مثلا در اجتماع سنتی
درست.
که بین مردم ظاهر شوه، و دومی که از لحاظ باید در خانه باشن و به سنی هستن که مسئولیت بگیره از اطفال خردتر سرپرستی کنه. و علاوه بر از این مشکلات دیگه ای که مثلا ما گفتیم دسترسی به مکاتب، فاصله زیادی بین مکتب تا خانه را، یام یک از عوامل تعیین کننده بود، چون دخترایی که یک زیر سن هستن مثلا تا سن متوسطه میخوانن اونا از لحاظ سنی به او مرحله نیستن که والدینشون نگران باشه که کدام آسیبی متوجه زنا نباشه. اما وقتی که به سن بالاتر میرسن دقیقاً اونا نگران میشن.
درست. آقای غزنوی، ما میخوایم که بیرونتر از زمینه چی مسلکی شما برم، حس شما چی بوده وقتی اجازه ظاهر شدین؟ آینده از این دخترها را چه قسم میبینین؟ فکر نمیکنین خیلی دشوار است وقتی یک کس از یک محیط تعلیمی و تحصیلی بیرون میشه و میره یک آینده مبهم را انتخاب میکنن؟
واقعا وضعیت نگران کننده است، چون آمار کسای دخترایی که مکتب ترک میکنه به سطح بالایش قرار داره، حدود 60% یعنی نسبت بالاتر است. و بی‌سواد بودن به معنی که یک به یک معنا به عنوان ناتوانی است، ناتوانی ذهنی نه ناتوانی جسمی.
درست.
اگر ما دو تا را مقایسه کنیم، ناتوانی ذهنی و ناتوانی جسمی، این بهترتر میتونیم درک کنیم که وقتی یک نفر ناتوانی جسمی است یا لنگه است یا نمیشنوه چقدر مشکل است. اما به همی به مقایسه همی وقت دخترانی که مثلا سواد ندارن در یک جای میره آدرسش پیدا نمیتونه، یک چیز را خونده نمیتونه، یعنی از لحاظ ذهنی خیلی زیاد محدود میشن.
و کسایی که به ازدواج مجبور ساخته شدن در این سنین و بعدن نخ تشکیل خانواده میتن بیشتر به اینا مشکل تر میشه.
به اونا مشکل تر میشه. به خاطر وقتی ما در یافته های تحقیق خود اشاره کردیم که والدینی که باسواد است زندگی مرفه تر و سطح ترک دخترها در بین از اونا کمتر است. و اینایی که مثلا زیر سن ازدواج میکنه و از مکتب باز میمانه به معنی ای است که ای برای نسل بعدیش روی اطفالش هم تاثیر داره، تاثیر مستقیم به مو سرنوشتی که والدینشون روبرو میشن و مو سرنوشت اطفالش بعد از هم روبرو میشه، یعنی نمیتونه زندگی خوبتری برشان تصور کنه.
بله، یک مورد را که در آغاز ما سرش صحبت کردیم در مورد علت اقتصادی مشکل که بیشتر شما گفتیم که 60% کسایی که از مکتب محروم شدن و کشته شدن اینا دخترها هستن، اما خانواده ها در این مورد 40% شباز پسرها تشکیل میدن. فکر نمی کنین کمی علت اقتصادی را که اینا دلیل میارن بسیار یک دلیل ضعیف نیست از سوی خانواده ها؟ چون وقتی کس با پسر خود پیسه داره که ری روان کنه به مکتب با بالاش مصرف کنه بالای دخترنی، ای فکر نمی کنین که علت ناشی از امو فکر تبعیض‌آمیز هست در نزد خانواده ها که دیدگاه دوگانه دارن نزد بچه و دخترها؟
به نفس خودش دقیق است. چون ما گفتم موضوع رسوم عنانه ناپسند یا موضوع فقر اقتصادی که در خانواده وجود داره این تنها به تنهایی خودش همی تو به وجود نامده. عوامل اجتماعی دیگه در پهلوی فقر اقتصادی وجود داشته که باعث شده دخترها زیادتر محدود شود و همو تبعیض جنسیتی که فامیلا فکر میکنن، به نفع دخترایشان است.
درست.
که اگه دخترها بیرون نرسد من نمیبینه. اگه دخترها مثلا به مکتب خب به این فکر نمیکنن که چقدر پس میمونه، به این فکر میکنن اگه مکتب نره مسئولتر میباشه و اونا فکر میکنن این به نفع دخترایش است در حالی که اون تو نیست. مثلا ما تنها موضوع فقر اقتصادی را اگه در نظر بگیریم خیلی خوبتر میباشه که بچه ها در خانه بشینه کار کنه، توان فیزیکی بیشتری داره.
درست.
چون میتونه درآمد بیشتری بر خانوادهشون کمایی کنه و دخترها بره به مکتب چون توانایی فیزیکی کمتری داره در مقایسه، چون دو خصوصا در ولایاتی که مثلا بیشتر کار زراعت و کار شاقه میباشه. اما والدین به این فکر نمیکنن، به این فکر میکنن که خب پسرشان در پهلویشان میمونن بعد از تا سالهای سال و اونا اگه به مکتب بره یک حمایه اقتصادی در دراز مدت پیش از نامه باشه.
درست.
اما دخترایشان خب بعد از اینکه مثلا به سن بلوغ میرسه ازدواج میکنه، از این خانواده به جای دیگه میره. به برداشت ما به این فکر رسیدیم که اکثرت والدین با اینطوری ذهنیت برخورد میکنم.
در مورد خب این سروی یا می تحقیق شما به نحو یک تحقیق از اجتماع هم از در افغانستان، چون شما گفتین که بیشتر خانواده ها نگرانی ازی دارن که وقت دخترشان میره به مکتب مسیر را به اینا جامعه برای اینا محفوظ نیسته، یعنی این تو هست که در مجموع هم ذهنیت در جامعه مطالعه تغییر نکرده با وجود ازی که در 18 سال گذشته کار صورت گرفت به خاطر آگاهی آمه، به خاطر روشن شدن اذهان آمه در این رابطه و به خاطر اهمیت هایی که تحصیل و تعلیم دخترها داره، چی فکر میکنین مردم تا بالا به میتو یک تغییر آماده نشدن؟
به این معنی نیست که وقت ما 60% میگیم دخترها ترک کرده کارهای چند دهه قبل موثر نبودن. به این بود دیگهش ما فکر کنیم وقت 40% دیگه در ارقام ما وجود نداره، یعنی از 100% ما به 60% رسیدیم، به معنی این است که کارهای ما نتیجه داده. و پیشنهاد ما در یافته های تحقیق هم این است که کارهای ما را ادامه بدیم. همراه والدین، همراه شوراها، همراه وکلای گذر، همراه متنفذین منطقه با اونا کار کنیم، ذهنیت بتیم و به از اونا زیادتر مثلا از طریق ملا امامان این منطقه از بود اسلامی قضیه. یک شنونده ما سوال کردن که مثلا چطور از دخترها به موضوعات دینی زیادتر بپردازن، این دقیق است، ما موضوعات دینی را در نصاب درسی ما داریم در دوران مکتب و این خوب است که بسیار به صورت چشمگیرترش بیشتر در نصاب شامل شود تا یک مثلا دخترها مضامین ساینسی را ترک کنن برای یک مضامین دینی را جداگانه بخوانند. نه، ما در ترکیب هر دویش پیشنهاد میکنیم.
در مورد همی مشاقه را که شما گفتین، میرویس بلخی وزیر صاحب معارف هم در جریان همی برنامه که شما یافتای تحقیقتان ایران میکردین، نا گفتن که ظرفیت های منابع بلخی وجود داره که ما بتانیم خانواده ها و دختر ها را تشویق بی کنیم که بعد ادامه تعلیم و تحصیل بپردازن. در جریان تحقیق، انجام تحقیق، شما چی تو منابع و یا عوامل بلخی را یافتین که بتانه باعث ازی شاگرد در آینده ها باعث تشویق خانواده ها شود تا دخترهاشون به مکتب بانن و تا لازم و عوامل استفاده یا منابع استفاده نشده؟
دقیقا وزیر صاحب محترم اشاره داشتن و ما در جریان یافته های خود سوال مستقیم از پاسخ دهنده های ما نداشتیم به این مورد، اما برداشت ما از جریان تحقیقی است که هیچ یک از والدین به ضرر اطفالش فکر نمی کنه، به ضرر دخترش فکر نمی کنه. بالقوه اونا آمادگی را دارن که اگر شرایط مساعد شوه دوباره دخترهایشان به مکتب روان کنه. در مکاتب ما یافتیم، مثلا در ولایت بدخشان به ما اکثریت پاسخ دهنده ما پیشنهاد میکرد که اگر برنامه غذایی WFP دوباره روی دست گرفته شوه، ما میتونیم که مثلا یک برنامه تشویقی است، دخترای ما تشویق میکنه که بره به مکتب، و همچنان برنامه یونیسف اگر دوباره اثر گرفته شوه که کتاب و قرطاسیه و اینا توزیع میکرد به دسترس ما باشه، ما میتونیم دخترای ما را اجازه بدیم بریم به مکتب. اما اگه چیزا نباشه، در اکثر جای‌ها ما باید به خاطر داشته باشیم که خانواده توانایی پرداختن خرید کتاب و قرطاسیه را به اطفالشون نداره و این ظرفیت بالقوه در والدین وجود داشت که وزیر صاحب هم اشاره داشتن که اونا خوشبین هستن به این موضوع که دخترشون بره به مکتب.
درست.
اما اگه زمین هم مساعد شد.
در مورد نقش علما شما گفتین نشقه اینا از امو جایگاهشان استفاده کردن به خاطر تشویق خانواده هایی که در تحقیق شما هم رای از اونا صحبت کردین که اینا چی تعهدی دارن در برابر جامعه به خاطر تشویق کردن خانواده ها و همچنان دخترها و همچنان و آماده کردن ذهنیت جامعه به خاطر پذیرفتن تعلیم و تحصیل مساوی به دخترها و پسرها.
ملا اماما و روحانیون در مناطق مختلف از چهره های بسیار تاثیرگذار روی ذهنیت مردم می باشه و اکثرا نظر اونا عرف و عنانات مردم تشکیل می ده و نظر اونا به احترام دیده می شه و ما به احترام می بینیم و اینا تاثیر داره سر روی ذهنیت مردم. ما مستقیما امرای روحانیون جمع می کاری صاحب پوشش ما نبودن، ولی به باور ما در جاهایی که ما کار کردیم خصوصا در ولایت بلخ، در ولسوالی چارکند و خلم، روحانیون نقش بسیار تاثیرگذاری سر از این داره که مثلا ذهنیت مردم تغییر بده و موضوع تعلیم و تربیه را از لحاظ دینی به مردم وضاحت بده و روشن بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای غزنوی از اشتراک شما در برنامه.
شما هم هستید.
شنونده عزیز برنامه شکست سکوت.